پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په 15 ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 9 کسان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانۍ په یو خبر پانه کې چې بېګای رسنیو ته واستول ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول ملکی وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مټ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. اریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د بختر دولتي خبری آژانس د راپور له مخې د اریانا الوتکې به له 9 کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایی ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون د اکتوبر په 28مه پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویل کل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکی وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برتانیا او اروپای ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفان دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټول هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا جدي ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر وایي چې په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومۍ دلو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه د خبرو په حال کې دي.
دو دی ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
په نورستان کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر په یو کمین کې وژل شوی دی.
بدر خان دی ولد امیر محمد ډلګۍ مشر دی. مخکنه ځنګل کې غره کې خپل مالونه سره ټول څلور خوانه کمین وژل شوی دی.
په روزګان کې مرستندویو بنسټونو له 2000 د زیاتو کسانو لپاره د کار کولو فرصت برابر کړای دی.
کوشش مو دا دی چې تاسو ویني دا د اوس په زرګونو کسان ناستي هغه ته د کار زمینه برابره سوې ده. نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ وسه توان ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې د انسان پر وړتیاو د نشو پر اغیزو خبرې کوو.
کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهنی ظرفیتونه شدیدا محدودیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیره کارن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نه شي. میرمن دکر ترکیې ته د خپل سفر او هلته له یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل. د اوسنی وضعیت په اړه یې د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. راپورونه وایي امریکا هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. له بلې خوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي او پر ډېرو مسایلو توافق ته رسېدلي دي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیری ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې ده. کرندیکر د دې سفر او یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرندیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دله قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرندیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. اونۍ وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر له پیل سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویسټ وړم ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او ویې ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتیني ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزا نه شوه خو طالبانو وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پا پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
دي د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستې چې ښکار کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبان سره د دوه د مذاکراتو په چیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځینې پرمختګونه یې لرلی دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینې یو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د سرپرست کرن دکر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل او همداراز د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وینا چې وایي امریکا او طالبان یو ځل بیا یوې بلې موافقې ته نږدې شوي دي. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالاتو د اروپای شورا د یو بیان لمخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نه شي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دوړو خواو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمی په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یو لوی اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمی په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نه شي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او زیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره له پرله پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نور راپورونو ته. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر چې بزرگ خان نومیږي وژل شوی دی. یو شمیر کسان د ده د وژنې پړه پر طالبانو واچوي خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان د امنیت قومندانې بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل بزرگ خان چې پوخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګې مشرو خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی وو. اوسې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تیره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي یو آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
جنگل کے اگر کے معلوم سرکار کو سرور خانہ امین اور شویدی وزیر شویدی اور داغے تفصیل سے معلومات پارا خلق تصور جاؤں لگیا کی کوشش کی تھی تفصیلی معلومات بعد اشارہ خانہ شویدی دا بھروس سمون کا صدر دولت خانہ کما لگا ٹارگیٹ نہ دکھے گا نا دا خانہ دولت خانہ کم یو جیرو موجنائی دی باندھے اپل شویدی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شبی وو. تر اوسه د دلګی مشر بزرگ خان کورنۍ پر چا داو نه ده کړې او نه هم کومې وسله والې ډلې د یاد وژنې مسولیت پر غاړه اخستې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته هم ورزو خو اوس په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په هڅو یو ځل بیا د کتاب لوستنې سیالي جوړه شوې. په دې سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړیو.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل دا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. دی خوشحاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
زما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام د سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه رویش سره اشنا شوم، هغه سره بلد شوم، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالی په ځان کښې راولو، په جامع کښې وګورو، له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود چې ځان دپاره سرمشق وګورو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی، دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډېر څه زده کړي دي.
رسول الله سلام ځوان په اړه د ترمز څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپېژني، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ، علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوي رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلي جمیل زیاته کړه، هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی تاسو وړاندې کوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی، راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمیي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سوری او په وینو لړلی دی. د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشت دي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهرچیانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې 1 وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دي ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډېر کم شمېر خلکو د وژنې خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستفن دوجاریک پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل د مظاهرچیانو د ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهرچیانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهرچیانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهرچیانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره یې له هرې وسیلې کار اخیستی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه راپور د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلست. دا برخه قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیل کوو. صالح محمد صالح د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
ډیپلومات خبرونې په خپل تازه ګڼې کې د پاکستان د بلوڅ بیلتون غوښتونکو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې په وروستیو کې ځینې غړي یا نیول سوي یا وژل سوي، خو دغه غورځنګ بیا هم ختم کړی نه دی. ادعا سوی چې د دې غورځنګ د ځینو غړو د وژل کېدو پیښې په افغانستان کې سوي دي. د لیکنې لیکوال عبدالباسط لیکنه په دې عبارت پیلوي چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د بلوڅانو د ملت پال پاوځ یا بی ان ای مشر ګلزار امام په ترکیه کې ونیول سو چې له ایران څخه تازه په الوتکه کې رسیدلی و. د ډیپلومات خبرونې د لیکوال په خبره د هغه د نیولو خبر نه د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکې ډلې او نه هم د پاکستان امنیتي ادارو رد یا تایید کړ، خو دواړو لوریو په غیر رسمي بیانونو کې د امام د نیولو خبر تایید کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د ګلزار امام نیولو به په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو شبکه ټکنۍ کړې وي، خو په ټوله کې دغه غورځنګ نه دی کمزوری کړی. لیکوال وایي پخوا هم کیسه دغه سی وه، کله چې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ډلې د یوې څانګې مشر اسلام اچوچی په 2013 میلادي کال په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حملې اصلي طرف په افغانستان کې ووجل سو، د هغه د ځایناستي بشیر زیب په مشرۍ دغه ډله لا پسې پیاوړې سو. د لیکوال په باور کله چې تر هغه مخکې د بلوڅانو قومي مشر نواب اکبر بوکټي د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د پوز د عملیاتو پر مهال ووجل سو، د بلوڅانو بیلتون پالنه لا تاوتریخجنه سوه. دا کیسه د بلوڅانو د غورځنګ د بنسټګر میر بلوچ مری په مورید کې هم دغه سیده چې د 2008 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ساحه کې ووجل سو. د ډیپلومات په مقاله کې لولو چې په ورستوي کې په بلوچستان ایالت کې چې افغانستان ته څیرمه پروت دی، یو ور بیا تاوتریخوالی زیات شوی او د ځینو حملو مسؤلیت د بلوڅانو بیلتون غوښتونکو منلی دی. د پاکستان بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر ډیره په بلوچستان ایالت کې فعال دي چې له کلونو راهیسې له حکومت څخه د دغه ایالت په طبیعي زیرمو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان په ګډون د سیمې ګڼو هیوادونو ته د روان کال په لومړۍ روبع کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پاکستان صادرات 0.2% زیات سوي دي. د لیکنې په حواله افغانستان، چین، بنگلادیش، سریلانکا، هند، نیپال او مالدیف ته د پاکستان د صادراتو اندازه 503.14 میلیون ډالر ته رسیږي چې د پاکستان د ټولو صادراتو 2.5% برخه جوړوي. د پاکستان دولتي بانک ویلي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د پاکستان ډیر صادرات ورته سوي، یعنی تر بنگلادیش او افغانستان مخکې سوی دی. افغان سوداګرو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي چې د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت عمده ترانزیتي لارې تړي چې له کبله افغان باغ لرونکي او سوداګر هر کال په مالي لحاظ زیانمنېږي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې مرستندویو بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې د کار زمینه ورته برابره شوي خوشاله دي، خو یو شمیر نور کسان بیا د یادې پروسې پر نه شفافیت نیوکې کوي.
No, 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 no. د ځوانان چې بیلچې او کلونګونه په لاسونو کې دي د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپلو ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسؤول محمد عارف حیدری وایي د یادو کسانو شمیر 2402 دی چې هدف یې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابرول دی.
په دوی کې به 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
کوشش مو دا دی چې تاسو ونی دغه بزرګونو کسان ناشتي هغه ته د کار زمینه برابر شوی ده. نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ واسه توان ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
بل خو هغه ځوانان چې مخکې بیکار و او اوس پر کار شوی دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسنی واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل، سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډېر بیکاره شوي دي، زموږ ځوانان بیکاره وه،
ولې نه خوشحاله؟ ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکت ته ځغلو، بل ښار ته ځغلو، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
هو موږ چې راغلي دي دپاره چې موږ د عیال ډوډۍ نه لرو، معنا هېڅ شی نه لرو، اقتصاد مو ډېر کمزوری دي، نو د دغه دپاره راغلي چې معنا دلته موږ یو خواري پیدا کړو، یو خواري وکاږو.
خو پر دغه پروسه یو شمېر کسان نیوکې هم کوي، وایي شفافه نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واوسته ولري او یا هم زور او زر
په واسطه باندې شته سوی دي. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو د بل پر ځای دري 500 روزانه ورکوي، نو روپۍ چې د تپاچی هغه دی اخري.
ځایي واکمن بیا د خلکو دا ادعاوی ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړي کوم چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د دې خبري مجلې پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
السلام علیکم، علی احمد یم، د هلمند د مساکلات څنګه اړیکه نیولې ده. د افغانستان اسلامي امارت د حکومت څخه زموږ هیله او ارزو ده د مساکلات بیا ترویش پورې د خامغه عمومي کاش دی. تقریبا 2 ساعته د مساکلات بیا ترویش پورې د مټر لار ده. په مساکله څلور ولسوالۍ نور هم راغلي لکه نوزاد، باغران، بغنی، زنداور، دغه عمومي کاش دی. ولس یې ډېر ستړی دی، نو دغه باید دغه عمومي کاش رغونه ورته وکړي.
ما نظر په دې باندې دی چې دغه د ملګرو ملتونو راپورټر چې وایي وایي زما موږ طالبان نظر په دې دغه کې راپور کې نسو دغه کولی چې موږ دا راپور جوړ کړی وای، دوی نظر مشکل اخیستی وای. نو چې دا نړیوالو په دغه نه دی پېژندلی، په رسمیت نه پېژندلی، نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلی او نه یې دغه کړی دی. دوی دغه نظر پر دغه کې نسي اخیستلی. نو څه ضرورت دی چې دومره تکلیف په دومره دغه په موږ ته افغانستان مسلمانانو ته دغه ملکیانو دغه ته تکلیف رسېږي؟ دغه دوی طالبان تکلیف نسي رسولی، نن طالبان ته ضرر رسېږي، ضرر خو ټولو ملکیانو ته رسېږي. ملکیان وژې تږي پره ګرځي، ټول دا در په در د ماښام ډوډۍ نه درځي.
د هلمند ولایت محمد اسماعیل تاسو ته پیغام پرېږدم چې دغه مرستې چې راځي په کوم باندې یو په بل نامه باندې چې موږ خور غریب ته دغه خو داسې مجدان باندې اوس یو یو نوم ورکوي چې خلک په جنجال سره اخته کوي، نو د دې نه ورکوي یا مرستې یو غریبو خلکو ته چې ورکړي چې دوی ته دخیږي. دوی وایي چې موږ غریبو سره غریبو سره ګر سره هم مرستې نه ورکول کېږي، چې غریب پاتېږي او خان چې هغه یا موټر ولري یا ښه پیسې ولري ښه ځای ولري، نو دوی هغه څه ځای ته ورځي خلکو سره مرستې کوي.
زنګه یو لکه سارک غلجي ولسوال نه خبره کوم، زموږ د سارک ولسوالي ولسوال اوس پرې نشته ده او خلک ناشتې ماوین د سر سړي بالا راغلي وو. هر سړی خپل کلي نه خپل نفر ټاکلي دي، کلي کې زنګ ورته وي مغرسي هغه سر سونم نور کول خو زنګ ولګي بیندونونه او د ولسوالۍ له بد حال د موږ د ولسوال زړه زړه راولېږي.
نبی الله سره د ننګرهار ولایت نه ما او زما غوښتنه اسلامي امارت نه ده چې په ښار کې اوس مغلس زخت ډیر دی او خلکو نه موبایلونه پټي او پیسې هم نه پټي. تیره میاشت زموږ ورونه 15,000 کلدارې ورکې شوې او بس دې برخه کې پاتې راغلي. د زما غوښتنه ده چې زما پیغام هم خپور شي او د دغې کار مخه ونیول شي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو له هغه مخکې د نن خبرونه. د کابل ښار په 15 ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 9 کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په همکارۍ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړ. اریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د بختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې د اریانا الوتکې به له 9 کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده. وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایی ډګرونه ورغول شول. یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویلیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدانې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخلي. متحدو ایالتونو، برتانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع لکبله پر ایران نور بندیزونه لګولی دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا په جدي ډول ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغه شیشې جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي پکې کارول کیږي.
د هر نوع مواد مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي د ټول د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي.
It's definitely on our radar, and in the latest
موږ دا وضعیت په دقت سره څیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او په خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل په نوم یو معتاد وایي د نشې پر مهال به مې وړوکی ماشوم په غېږ کې ناست و، هغه هم را سره معتاد شو.
ما 14 کاله نشه وکړه، زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې، غوښه او بس.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وو ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه د کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلي د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک پکې کارول کیږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشه یي موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشه یي مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې دې هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشه یي موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوډ مینسفیلډ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2019 میلادي کال د نشه یي موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشه یي موادو تولیدونکو د عمان له واشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو واشي بوټی دی چې د فرا ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشن کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړ او بیا یې د فیډرین په نوم سپین رنګ بادار ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نوع موادو مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف، د دې ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش ترم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پرو سږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فرا ولایت اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، په هغه کې راغلي وه هغه شیشه چې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي 80% یې په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاقیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشه یي موادو د وضعیت په تیره بیا کیمیاوي نشه یي موادو او له افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مو له ده څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشه یي موادو د اغیز، اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د لارو او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکارۍ په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine and we can see this
موخ پتیرو څوکلونو کې ولیدل شي افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته او د دې وضعیت نخې نخانی په ایران او پاکستان کې د داس کیمیاوي نشئی موادو نیول دي شي په اړه یې راپورونه خپاره شوی او له افغانستان سره اړه لري دا رازمول دلیچی د بالکان په هیوادونو سریلانکا انډونیزیا او استرالیا کې هم ډیر په معنی د شخنی ولسوي شي په افغانستان کې تولید شوی دی هغه چې موږ په 2022 میلادي کال کې ډیر اندیښمن کړی یو دادی شي ترکیه هم په دې کال کې ډیره شخنی ولی چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه څلور ټن ته لوړه شوی او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا خیخه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوی او په غالب ګمان چې دا خیخه په افغانستان کې تولید سوی خو موږ لا پوره باوري نه یو کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی ډیره داسې کمه خیخه نیول سوی شي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوی ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشه یي موادو څخه ډیره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه شي په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټي څخه په استفادې سره جوړیږي
is now we think predominantly produced using this Oman or the feather plant.
What's your assessment about poppy cultivation?
په افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په باب تاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشئی مواد په افغانستان کې ډیر تولیدیږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
But of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan most of the international community
زما کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو درسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي د نشئی موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت سارل دي نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشئی موادو نیول سارو او دا معلومات موږ ته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاقو مخه ونیول شي دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حده په جګړو فقر او ناامنۍ پوری تړلای دی نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درېو عواملو پوری تړلای دی
resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشئی موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره چیرو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی یو داسې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي نو مافیایی ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشئی موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشئی موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کمبالو پورې هم تړلی دی اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي
When it comes to synthetic stimulants, the picture is a little bit more mixed, and of course it's different.
کله چې د کیمیاوي نشې موادو بحث تر ازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر، خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیسیون سره په ګډه کار کوو، او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهم مسله د نشه یي موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده، او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي، او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشه یي موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وشي.
The harms associated with drug use to go down.
درنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی، او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15,000 بسترېز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی، او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 45 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته لورتګ سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی، خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده، خو خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 45 ورځې ده، خو د نشه یي موادو لخوا معتاد ته رسېدلي زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5,000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف و ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي، د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده، او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، د هغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. د هغه شخصیت، د هغه توانایي، د هغه ذهني ظرفیتونه شدیدن محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي، د هغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي، او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی مکمل په ټوله سیمه کې یو بانفوزه او غښتلی ځوان و. دی وایي چې تربرونو مې د منفي سیالیو له امله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 14 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له امله مې هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
یو دوه کاله ما د عمه زوی سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم، په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دشمنو دا کوشش کوو چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې توی نه سوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا په بل رقم موږ نسو راټیټوی. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپل لمنې نه ما اور واخیستې. ما 14 کاله نشه وکړه. زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې. وښه او بس زه پهلوان وم. اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نسم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په 100% کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده، چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه هم لاړه، جایداد هم لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټرسایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړه. ټول مې د دې وړکۍ نه چې نه وایستل. که ته په کور کې زر ولرې، که ته موټر ولرې، که ته ځمکه ولرې، که ته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅایې. که په جیب کې پیسې ونه لرې، نو ته به په مواد مخدر ورکې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړ، د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي مېم. کاسي مې د هغه نه راوړی وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسي هم غږوم. 15,500 مې هغه کاسي وخرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته چی پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما 1.5 لکه خالي دې قرضې روپۍ راوړې. 2,00,000 مې اویلۍ خرڅه کړه. 3,500,000 مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جدي 5,500,000 مې ځمکه خرڅه کړه، 2,00,000 جریبه. ته اوس حساب وایه چې دا څومره روپۍ به ما سوځولې. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کوروله کړ، نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالک پروردیګار بسونه مانه خپئ. صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه وو، یو په غې کې وو، یوه داسې خپوړې کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مېمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 12-13 ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر زوی ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې ژېړ ده؟ دا خو ډېر شقب هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پک دی؟ وایې کنه ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایې؟ ما له دا خو فساد په دې ځای کې دی. نو ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشهدار نه درلودله، دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس ده ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته یې. همغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورکوي، د مریض ورختایی ورکوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره لپاره واخیستل شي، خپل دغه درمل دی یو شخص غ تحمل وړی او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کی چې هغه تاغه لمړنۍ کم وضعیت چې اخیسته و آرام شوی او هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل شپږ اونۍ څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډیرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیه په نیمه شپه کې یو ناآشنا آواز اوري او له خوبه راویښېږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري نو یو سیوری هم ویني. تر دې وروسته د فوزیه میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او سیوری د څه شي و او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ته ودرېږه، دا دروازه ور وټکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مې شي.
وعلیکم سلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار درسره لرم، بېرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار راسره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو پنځوس کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم.
کیلو په څو خرڅوې؟
په لس زره افغانۍ.
په لس زره افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ لس زره افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې. نه قزان مه خطا بازه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ دوه سوه افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، دوه سوه افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
ځای نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
سپی غپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلي وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ چای هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه ته هم خوستر خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واښه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره؟ خو تاس ما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو خلق یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلی تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي، تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو